خزو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لار ور باندې صحیح کړي. پلارې په ځنګل کې ډیر تاو راتاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کېدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ور معلومې. له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه وارخطا کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار په کور کې له میرمنې سره ناست و. گریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و، خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل، مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. له ښه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور گریتل ته لاس ونیوه، ورته ویې ویل، اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او گریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ور یې پورې کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولی و. میرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. میرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې یې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل. چې لمر پرېوت او بټبه له کاره راستون شو، میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غوړېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میره یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې ته پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ گریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه درسره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې رېږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولي وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شول، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هنسل او گریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې د وره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې د وره مزه یې څکله، ور ناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه، مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. لبادا مرغا داغ جونگره دیوی کودگری و او دی دوخیانی پایمانسکی دخواگو خوالو جونگره دی دی لپاره جوره کری و چه نخبره او به احتیاط کسان نورمانده تیر باسی و بینیسی. هنسل او گریتل دیر ناولی او چتل زیتا داخل شون. کودگری بوده ورته بویل. تاسو خوب است سلور هدوکی است. هیچ غوخ نلاری. او به هنسل پا یو قفص که بندی کرد او گریتل ته مخواره و ورور بدی تر هغو بندیوی چه لک چاخشی او دخورک شی. ستا دخورلو نوبت به هم رشی. خو اوز دکور کار کوه اوز دی نخورم. دده سهرگری بودای سترگی کم زوری وی او چه گری تلوی پاینه کو باندی غوار و مخل ده بودای دسترگو لید به نور هم کم زوری شو. کورگری بودای به هر ورز هند سلطویل چه لقفص دی دلاز گوته رو بسته. ده با ده هغی دلاز گوته پلاس که نیوله چه ده معلومه کری چه غوخه نیوله ده کتسنگه. ده ده سودا و چه جر چاخشی او بخوری. گریتل چه ده کور طول کار ده ده پا غاره و هنسل تا ده چرک یو هدوکه ور کرد او ورته ویویل. چه کبل زل ده لاس گوتا در نو غواری دغه هدوکه ورته لقفص را و بسه. هنسل بنور لکودگری بودی سره چه سترگی کمزوری وی هم ده چال کوه او کودگری بودی بویل اوف اوف تو خویس وخه ننیسی. کودگر بودی اگده انتظار ستو منکره. او یو ورځی گریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه موږ به نن د هلک د غوښو کباب کوډګر وږی وه او صبرې نه کېده نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه گریتل په غریو نیولې غږ ځواب ورکړ زه نشم کولی خپله یې وګوره کوډګر وقهرېدله په خپله ورپاڅېده د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل خو کله چې کوډګر یې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاسی تیت کرد چه ده تناره ده تودیدو اندازه و لگوی. گریتل ده شال خواه تناره ده تیل و حلا و دسترگو پرپ کیه سر پوخ پا تناره بانده کی خود. چه کودگره ده راوتلو لار و نمومی. کودگره ده خپل زلم پاور کی سوزی دلا و گریتل قفص تور منده کرد چه هنسل خوشی کری. هنسل و گریتل پا شریک یولو یا تیگه پر غرولو تر تناره پوری ورسه وله او پا سر پوخ باندیه که خودا چه حسینه کودگره زان رو باسی. دوی چه ده کودگره لخوا بیغه مشول پا جنگره که چو رزی نور هم پاته شول. خواگه خواره خدی رو خوالل او کوره تلاشی کرد. ده کودگره پا جنگره که یو دیر لوی چاکلیت بومند. ده چاکلیت پا منسکی یو صندوق چوه او ده صندوق چه پا منسکی ده سروز رو سکیوی. دوی د سرو زر صندوقچه او خد دیر دوری را واخستل او پا زنگل کی روان شول چه دو تلو لار و مومی. پا دو همه ورزی پا زنگل کی خپل پلار ولی چه دوی پا لطکی پا زنگل کی لالهانده او او پا بارخوگان ویا اوخ کی راماتی وی. پلار خپل ماشمان پا غی کی ونیول ورتوی ویل چه مای را ممرا شویده اوز د خپل کور اختیار بیر تلا ما سرده. گریتل چه د پلار تر غاری لسونه تاو کری و ورتوی ویل بیا خوب مولا کور نباسی. پلار جلل او توبه ایستلی او هنسل د پلار د خوشاله ول لپاره د صندوقچه د منځ خزانه ور بخودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چه در رادیو او تلویزیون پا ارشیف که تر چلویختو دیری سندری لری دغاغا و نرمی نواله و نری فعالیتون کم گنی. استاد گردش لگو تو پشمار سندرغالو چخدای چه ده خپل خوغ په مټه د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شیرون هم ملگری کلی دی. لکاغلی گردش سره می مرکه کلی ده دوری دلو بلا نایدر کوم. گردش سه بعد لدیر وقتمو پیدا کلی
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم ډېر خلک ناپیدا دي تم ناپیدا یې.
گردش صاحب ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي د خپلو هنري فعالیتونو په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ لکل رئیسی مو بس کلی دی.
ولاد هنری فعالیتونه می بس ندی خو تلویزیونو د پاره رادیوګان د پاره اختیار نه غنلرم سب شوی سن شایان نلرم اگر چې ما سره زین شان شته دی بار نیوی پارچی لرم چې هم دغه وختو کې تقریبا یو دوه هفته مخکې درې هفته مخکې یو سندره می سبته کړی ده مغم تروسه پروډکشن کې ده چې دا نن سبا لاشم آډیو نو دا چې بیا د تصویری زخونه شم جوړول زکه وز دوی کلپ ورته دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نسی ورسره تلای
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده دا نور یم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون د خوانه که لپسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زموږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون ته نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفحې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلیپ پو توان زنه لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه به نشر کی نو فعالیتونه مې غدي یعنی تقریبا څلور نوري پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته اډیو ثبت کا زب مالی مرسته در سره وکم نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړی د پم دغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم ما غسی دا وکنه کما غسی شی وو نو دا نورم ثبتو
خزه رايده ستاسو د اونر مینوالو ته ګرته سه په مجموع کې څومره سندرې لري په تلویزیون
و ما سبز ډیر سندرې نه وایم او څه چې ته وایې چې لا درکې تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسما کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت نه واوړي داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډېرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړی وی له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیصه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي ی موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغه سي ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هیڅ لپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما ته مخکې همداسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس لپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري همغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې هغه شخصي رادیوګان نه وي تلویزیون نه یواز د افغانستان رادیو ټلویزیون استادان به ناست وو، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې مونږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک تې خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر ارچو کم دا خبر کهی دا سر و دلائی او یو بلا من خبرم که یو ای سریلا دا دا دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لند را تو هسته دوستان بپرسی چه سر چه توایی، لای چه توایی او سریلا چه توایی.
سر حقا مطابقت دی غگ دی موسیقی آلات و دی غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه او یو دوه درې او دا نور بچکی ورسره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړي غږ او د الو غږ سره ولګېده، دا سر
او چې څونه سره ښه لګېږي همدونه ورته وایي چې دا سوریلا دی، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سر سندرې وایي، په سر غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریلا وایي، دا سړی سوریلا دی. دا سور چې دی دا په دوه رقمه ده، یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو؟ چې بس شروع کې بس په سر ده او ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي، د سر په چوکاټ کې ولېږي، بیا سر کېږي.
دا خو سر شو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال موږ چې ورته وایو تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لی ته چې د دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لای وایي. چې ته هغه سره حرکت کړې، دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې یوه اصطلاح وه، دا پښې چې به یې وهلې، بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو؟ هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زه مثال دغه درته ووایم، د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانۍ ښه سر لري، ښه لای لري که نه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول، استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته کنه چې خلاص، نو استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی؟ هلک سیده غږ چې استاد ولې ما دونه وایي، زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی. بچیم ویل د مسادای تو هیڅ کیفیت نیسته. او سالک لږ دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وایي ما را میشناسي؟ ویلې هو استاده، تا پېژنم، ته خو استاد هاشمي کنه. ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبتي، ولاکه وایي په میاشتو میاشتو کې مڅو کې نشرهیي. بچیم وایي سادای ما هم بل کیفیت است.
نو جالب ټکې ته مه بشاره وکړه، البته دا د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات بیخي بل ډول دی. ګردش صاحب ستاسو غږ چې زه کله کله اورمه، د ایوب استاد غږ وار نه وار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دی روح کی راته کیدای سی د دوی وسندره راته زمزمه کوي
والا تا خو دس یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد څخه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره رقم کمی احساسوم ایوب ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکته یې لکه چې کړې ده زه فکر خبر یم څوک پوښتنه یې نه کوي خو ورکه کدې نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بېباس خاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګ هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی د انتری یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه
نو توکل په خدای
زه به ورو ورو وایم چې زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د ارمونی سره ورو ورو به یې ووایي صحیح ده راشه جانانه شه مهربانه راشه جانانه شه مهربانه لیونی کېږم ستا لهجرانه لیونی کېږم ستا لهجرانه راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پماشه وګوره حال مې خواتا میرا شا وګور حال مې خواتا میرا شا د زړه ارمان شمه ربانا د زړه ارمان شمه ربانا لیونی کېږم ستا لهجرانه لیونی کېږم ستا لهجرانه راشه جانانه خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې دردی صاحب اکثر استاس سندری چې ما اوریدلی دی یوه برخه فولکلور ده یوه برخه فرزن د حافظ صاحب د مشرانو شاعری ده په وروستو کلونو کې ما د حمزه صاحب د ننګیال صاحب د دوی شاعری اکثره ویلی وه بیا خو کلونه ډېر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهېږم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهېږي، حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جناکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي، دا لکان چې وایي، دا خو بیخي د شرم خبره ده. والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي، نو خپله د کشکوي یو رقم ده، تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي، خو یو خو زه وخت نه لرم، ما مخکې هم درته ویلي، یعنی داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی، چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي. اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی، ښکاري آشنا درته سلام کوم، پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه، دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی، لختي وچول ویالې ورانې، سیند د تورو کاڼو غر، اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامینه. د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده، هغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم، دا هدیرې په اوږو چیرته ویسم. تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي. او بل د حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي، خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. یو څه نور اوسې خامه شیان لرم، ځینې نور شعرونه هم راسره دي، خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې، دا هم زما خپله ګناه ده. نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي. زه ډېر هیله من نه یم د اوسني شرایطو کې، د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت ته داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي، د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شیان دي، فولکلوریک نغمې دي، فولکلوریک شعرونه دي، حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي، او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي، یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي، داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده ده، او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو، دغه زموږ فرهنګیان، دغه زموږ تجاران، دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري، خیر دی دوی دې یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي، مثلا مماثلین دي، مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي، په دې باندې کار وکړي، یو څه مصرف غواړي خو طبعا. نو زه وایم چې دغه خلک کله راودانګي میدان ته، دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي، چیرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي، او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس راتیر کړي، او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت را لغاړي ده هغه هم تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمن امرم لگم، امرم لگم راج بے وفا، خوگان گار زماستا پمن امرم لگم، امرم لگم طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، وقت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا پمن امرم لگم، امرم لگم را شب وفا.
پیغام درځما زموږ د ولایت
په مکتبو کې مرسته د
ملي حکومت ته یک ورشل شوی دی د سړو درجات
په وطن لپاره خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5